په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له بریوال کاکړه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د ترهګرۍ په اړه د کورنیو چارو د وزیر اعجاز شاه د بیان سپیناوی وکړي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامی استفاده وسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لس زیاتې غونډې کوي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له حکومته د کورنیو چارو د وزیر اعجاز شاه هغه بیان په اړه سپیناوی غوښتی دی چې پکې نوموړي په نامنیو کې د دې ګوند د غړو او مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ډلې ته د حملو د خطر خبرداری ورکړی و. اعجاز شاه د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ننکانا صاحب کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د عوامي نېشنل ګوند مشران ځکه وژل شوي وو چې د وسلوالو مخالفت یې کړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان تر هغه وروسته په یو بیان کې د اعجاز شاه پر څرګندونو غبرګون وښود او له ریاست څخه یې د دې بیان وضاحت وغوښتی. هغه ویلي چې ریاست دې دا په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ ضد جنګ کې عوامي نېشنل ګوند له پوځ او ریاست سره ولاړو که د ریاست پر ضد. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي ژغ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډي ته وویل چې په سیمه کې حالات ښه کېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی ویل چې بدامنۍ د ټول ولس مسله ده، نو ځکه پر ټول ولس ژغ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي، او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملک کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1 په سواد کې خبریالان ته ویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع یو شمیر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي که حکومت یې د ړنګ کړل سو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول ونه درول، نو د هنګو ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 9 د هنګو ضلع انظامي په ټل سړک باندې د قاضي پم په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. د انګو ضلع ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر پر 1 نیټه مشال رډي ته وویل چې دا کاروایی د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د هغې پریکړې په رڼا کې سوې ده چې سرکاري مځکې دې سرکار په خپله ولکه کې واخلي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامی استفاده وسي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې د نومبر پر 1 نیټه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په یو خپرونه کې وکړې. دویل نه موږ هغه هند ته اجازه ورکوو، نه پاکستان ته اجازه ورکوو، نه ایران ته اجازه ورکوو، او له دې وروسته که امریکایان لاړ سي هغوی به هم دا اجازه نه لري. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی چې هند به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لس زیاتې غونډې کوي. په عین وخت کې د هغه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د نومبر پر لومړۍ نیټه خپله توجه پنسلوینیا ته اړولې وه، کوم چې د هغه د بریا لپاره مهم ریاست بلل کېږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د نومبر پر درېیمه نیټه ترسره کېږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول بریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې رودونکو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان له ریاسته د دې هیواد د کورونا او چارو وزیر د هغه وینا سپیناوی غوښته دی چې پکې نوموړي ویلي احتمال شته چې د عوامي نېشنل ګوند د مخکښانو په څیر د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ڈی ایم مشران هم د ترهګر بریدونو ښکار شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د سیمې د نامنې پیښو پر ضد غږ پورته کول غواړي.
دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنې مخالفت به کیږي.
د بنو پولیس بیا وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره د شرخخو پر ضد عملیات دوام لري.
امنو امان قائم کولے دے پورا میر اپریشن اوکرلے مختلف علاقے سے 603 میں مجرم اشتہاری گرفتار کر.
او د باڑی اسیدون کی د آبادے دننا د لگول شو کارخانو لگی پتنگ کری دی.
دا کرخونه د بورې بازار په مین ایریا کې لګیدلې لري او یو زرو پورې آبادی ته ډیره زیاته متاثره شوې.
پر یو شمېر نورو سیمو ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اور دو تیل مشال ریڈیو سرو سے. او دا هم ولنه موجود او امین اشتلګن مشر اسفندیار ولی خان د ترهګر ضد مبارزې په اړه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر او بخید کورونا او چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه څرګندونه غندلې دي او لریاست غوښتي چې دغه د بیان سپیناوي وکړي. اجاز شاه وړ مورس په پنجاب کې ویغونډې ته په وینا کې ویلي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د وژنو وجه دا وه چې د ګوند طالبان مخالفت کاوه. اسفندیار ولی خان دا هم ویلي چې ریاست باید واضح کړي چې آیا عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې د خپل حکومت په دور کې په ترهګرۍ ضد جنگ کې د ریاست ملګری وو او کنه مخالف. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا د وفاقي داخله چاره وزیر اجاز شاه اواز او خبرې وی چې توی غونډ پر مهال د مخالفو ګوندونو په جلسو جلوسونو او بیانونو پر د عمل کې کړې وی. تاسو اون قتل چې کله د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو نو ان پی خپل حکومت کې د ترهګرۍ په ضد وا او د تحریک طالبان چې پاکستان کې هم افغانستان کې هم خلق وجل دلته حاجی بلور او د میفتخار زوی وجو نو دا د هغه مخالفت رد عمل وکنه. نو زه دا دعا کوم چې زموږ د خلق چې د دې نون لیک بیانی سره دی د تعالی دی دوی ته هدایت وکړي او خدای دې د دوی حفاظت هم وکړي، ځکه ما تخکاری چې دوی په خطر کې دي. او زه دا وایم چې زموږ د پوز خلاف خبرې څوک کوي نو د پولی هغه غاړه دی ووړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان لخوا په دغه بیان سخت رد عمل مخې ته راغی او د ریاست پاکستان نه د دې بیان وضاحت غوښته دي چې دا په ډاګه کړی چې ترهګرۍ ضد جنگ کې عوامي نېشنل پارټي د پوز او د ریاست سره ولاړ وو او که د ریاست پر ضد. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک مشال لیډو ته په دې خپل ویل چې نړۍ هم داسې خبره پوجا پاکستان
سرکاری تو کا دہشت گرد سپورٹ ورکی حکومت خل کو تترس ورکی پلان کی اور پلان کی سرم گور دا عمل کرے دا چلے دا کار کو تا سرم دا کار کوم کنا تے خود تصدیق کو او بیا زمین پا والا خبر کئی چې موږ د دې ریاست د تحفظ لپاره د خپل ځانونو پروا نه کړی او د تشدد مخی نیولو موږ کوشش کړی دی او بیا پکې موږ ډیر قیمتي خلک چې دی غوا بایلو نه دی تصدیق وکړو چې بس دا کار دی په خپل کوي. دا په لکونو پښتانه چې شهیدان شوی دی دا غي کندو سره دا غي بچو پوری پچموږي کړی دی ټوکی ور پوری کړی دی.
په ټولنیزو رسنو د عوامي نېشنل ګوند علاوه یو شمېر خبريالانو او کارپوهانو د وفاقي وزیر په دې بیان خبرګون ښکارا کړی دی او سوالونه پورته کړی چې دا ډیره غټه خبره ده د دې سپیناوي په کار دی ځکه دې جنگ کې په زرګونو پښتنو سره د پاکستان عام وګړي او امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو دا په دې حق لوویل
یو خود پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دھڑاکه ورکول غوښتل خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات او دغه حواله داسې نه ده چې د بغیر صرف سوچ او بغیر څه فکر ورکړي ستای دا ویلي دي خو داسې قسمه بیاناتو کا د فواد چودھری د طرفه راځي که د اعجاز شاه د طرفه راځي ریاست اوس په خپله د خپل سیکرټ سرګندول غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن لاره هواریږي نو چې ډېر سیزونو عوامو دپاره د صدمې یا یو حادثاتي خبر نه وي هغې دپاره رورو رورو پاکستانی ریاست خپل هغه ګامونه چې دوی په ماضي کې پورته کړي دي هغه د داسې قسمه مخونو په ذریعه اوس عوامو ته مخامخ کوي.
په دې اړه مو سوسوارې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي حکومت ویان شبلی فراز په شمول نور وفاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅې وکړې خو چا سره هم خبرې ترې ونه شوې. او خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت غړو په دې اړه وینا وه چې په دې به د دوی مرکزي قیادت خبرې کوي. عوامي نیشنل ګوند د پاکستان ریاست نه د وفاقي وزیر داخله اعجاز شاه د دې خبرې پړه د ټروت کمیشن او د پلټونو هم غوښتنه کړې ده او د نوموړي د لرې کولو هم. په 2001 کې افغانستان باندې د امریکایي برید وروسته پاکستان کې هم د ترهګرۍ لړۍ شروع شوې وه چې د ټولو زیاتې خیبر پختونخوا د هغه وخت قبایلي سیمې او بلوچستان صوبا اغیزمنه کړې وه او په دې جنگ کې تر دې دمه په زرګونو پاکستانیان عام وګړي چې پکې غټه شمېره د پښتنو وه او د پاکستان سرتیري هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ګرین امن جرګې په نوم ځای مشرانو ځوانانو کلونو وروسته بیا فعالیت پیل کړی دی. دوی وایي دا جرګه په 1950 کال کې جوړه شوې وه خو بیا غیر فعاله وه. دوی په خبره اوس په کور پر کور او کلی پر کلی ګرځي او ناستې به کوي. دوی زیاتوي چې د بدامنۍ تر څنګ د خپلمنځي شخړو د هواري لپاره به هم هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
ضلع بنو کې د امن امان بحالۍ لپاره ګرینډ کامی امن جرګې مشرانو 13 ورځ لومړۍ غونډه وکړه او حکومت ضلعي انتظامیه نه د غلطه د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. ګرینډ امن جرګې مشرانو په وینا د هر یونین کونسل په سطح باندې کمیټې وټاکلې چې دوی به خپله هم د امن امان لپاره کردار لوبوي. دغه جرګه کې د بنو مشرانو، تاجرانو، سماجي کارکنانو، وکیلانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې یو مشر کفایت الله وایي چې بنو کامی جرګه 1950 کې جوړه شوې چې 13 لسیزو بدمنۍ په وجه غیر فعاله پاتې شوې. نن بیا مشرانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې دا بنو امنیت لپاره واس پورته کړي.
کاغه ټارګټ کلینګ روان دي، کاغه منشيات دي، کا جو واخانه دي، ټول کوم په متفقه فیصله غشته ده. ادارې دي په غوونه باندې موږ پرشر راولو چې دې شر پسندو عناصر ختمه وکړي.
د جرګې یو بل ګډونوال مرید حیات وای چې دوی با کلی په کلی او کور په کور ګرځي د خپل منځیش خړو ختمولو لپاره به هم کردار لوبوي.
ډېره خوشلی جرګه وشله، ټول ملګري ډېر خوشلی تجویزونه یې پیش کړ. یقینا چې انشاءالله دا د میش د روشن مستقبل دپاره یوه ذریعه ګرځېږي د بني ګل د امن دپاره. امید لره انشاءالله چې ټول ملګري وي په داسې میش سره اتفاق لري چې میش انشاءالله اجرایي جماعت، کونسل، ګلی، هر کېر ته سي او دا پیغام ورسوي چې کله میش انشاءالله دا شعور رولي په دا حال کې شي چې دا څه شوي دي، کیمې بدې شوي دي، کیمې لنجې شوی دی کی مبد منی دی چې دا خدای په دغه سټاپ کو ونه را نوشي دا میش ډیره لوی ګټه ده او ان شاء الله غنه فردر میش به بیا نه را سپینه وخلی.
ندیم خان وای چې بانو کې هدف بریدونه ذاتی دشمنی غلا او اغوا کې سونه زیات شوی، نو دا بانو په ډګر به د امن امان لپاره خپل هم کردار لوبوي او حکومت نه به هم د امن باور کول غوښتنه کړي.
میج و هارینین کونسل تاسو په هارینین کونسل شوی میج یو جرګه کوي امن حواله سره دا نفرتینه حتم کې او مینا محبت لګیا کې سیمره انتظامیا دو دغه نه کوآپریشن غوړي میجو دې انتظامیا سره کوآپریشن کوي ان امن دې پورا پا اورې دو میشتا بيدوري مالی جاني
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو نه وپوښتل، نو د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د امن امان لپاره چمتو دی، شپه ورځ پولیس ګرځي او مشران یې نگرانی کړي، په هر ډول به امن یقیني ساتي، د ولس نه حمله تړ غواړي.
میش خو مکمل خپل افټ کوي لګي دغه شه د گذشته دو هفته شام نو امن صورت حال قائم کولې د پورا میر اپریشن وکړلې مختلف علاقې شه 603 میں مجرم اشتهاری گرفتار کړ 15 دین شه پیچله او 152 میں منشر فروش گرفتار کړ. شهر داخلي خارجي لیارې دي پیغه باندې سخت نه کبندي وی پولیس پټرولیم لګي او پولیس خپل افټ مکمل لګي کړی دي شه پیډی نه کوي موبایل گشت کوي ڈی ایس پی ګون او ایڈیشنل ایس پی سے بھی خپل سپرویژن کا ڈی پی او سے خپل روزی وقتن فوقتن آغا چیکنگ کا انشاءاللہ امن وے دغنا بہتر شی بانی شے.
دا یدا ونے دا چے ضلع بنو مشرانو او زوانانو دا تیرے سمودینا دا بدمنی زید وقت پا وقت احتجاجونا خبری غونډه او پا ټولنیزو رسنیو هم پردے بحثونا کڑی، نو دا بنو کامی جرگا چے دا مشرانو پا وینا 1915 کال کے جوڑا شوی وا یو ځل بیا د امن امان پر ځای کولو لپاره پیل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
پختون ژغورنی غورځنګ وایي په سیمه کې د روانې بدمنۍ پر ضد غږ پورته کولو لپاره د نومبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې جلسه کوي. د غورځنګ د مشر منظور پختون په خبره حالات د خکېدو پر ځای نور هم خراب شوي دي. د وویل پر ټول ولس او سیاسي ګوندونو غږ کوي چې له دوی سره په دې جلسه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. حکومتي چارواکو هم په وروستیو کې په ټولو صوبه کې د ترهګرۍ پیښو ویره څرګنده کړې ده. بریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. د ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده، نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه، خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم غږ پورته کوي، کوم چې د ده په وینا بې ګناه نیول شوي دي.
کوم ملګری زندانی دی حنیف ته یا مولانا اجاز ته د دغو د خلاصون مطالبه وکیږي. او داسې په نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تره ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کوم را روان شهیدان وي د دغې په هکله او په نږدې وختونو کښې چې څومره هم ټارګېټ کیلینګ یا عام خلک په دماکو کې ووژل شو د دغې په اړه به غږ پورته کیږي. او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې سوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سوات کې خبري اعلان ته وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطره ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د هنګو یو شمېر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه د دوی د کورونو بازارونو د ورانولو چارې ونه درولې، نو د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي وکړي. دوی دا احتجاج له هغه وروسته کوي چې د اکتوبر پر 9مه د هنګو ضلع انتظامیې په ټل روډ د قاضي پمپ په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمېر کورونه ړنګ کړل. چارواکي وایي دا کاروایي د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې کړې ده. مجید بابر معلومات لري.
د هنګوز لی ولس وایي چې که حکومت یې د ړنګکړل شو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول بند نه کړل، نو د هنګوز لی د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د نومبر په 2مه د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1.5مه د هنګوز لی انتظامیې په ټل روډ د قاضي پمپ په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمېر کورونه ړنګ کړل. کې د یو مارکیټ مالک نور رحمان د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که انتظامیه دا کاروایی بند نه کړه نو د نومبر په 2مه به احتجاج کوي.
تقریبا یو 15 دکانونه وو او د 11 د کورونه وران کړي دي. دوی زموږ د دې دفتر مخته سړي وسوځي وځه.
په صوبایي اسمبلی کې د هنګو پخوانی استازي او د تجاوزاتو پر ضد د حکومتي کاروایانو د متاثرینو د ډلې مشر عتیق الرحمن د نومبر په لومړۍ نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پس له دې حکومتي کاروایۍ د پاړه چینار لویه لاره د احتجاج په توګه بنده کړې وه.
تقریبا یو 50 کورونه معمولی ډیمیج کړي دي او 70-80 کورونو چتونه وران کړي دي. چې کومه ورځ دا آپریشن شو نیکسټ ډے باندې هغې د مین شاهرا پارا چینار 5 غنټو دپاره بند وه. هغې ډیمانډ دا وو چې مونږ کورونه وران کړي د دې به ایف آی آر کټ کوي او مونږ کمپنسیټ کی ګورنمنټ. پی ٹی آئی حکومت دی هغې خو هغه کارونه کوي چې هیڅ نه وي او د خلکو روزگار تبا کون و خلقو نا کورونا خستن دادی وطیرا جوڑا شویده. ما وردوه چه مین همکو بازار چه کم ده دا ټول پروینشل گورنمنت لینڈ ده خلقو پی پلازی جوڑی کری نو تازو اول پکار ده مین بازار خو کلیر گئے کنا پا همکو کے غیر قانونی سبزی منڈیان تازو نشه لرے کوئے.
خود هنګوز ضلع ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا کاروایی د سپریم کورټ د هغه پریکړې چې سرکاري ځمکې د سرکار په خپله ولکه کې واخلي او د صوبایي حکومت په هدایاتو کړې ده.
هنګو چې کومه موضوع ده په هغې کې اکثریت چې دی هغه سټیټ لینډ دی پدې سټیټ لند باندې د خلکو ډېر ټایم نه قبضې اچولې وې او بیا دوی ته مونږ نوټس هم ورکړلې چې سټیټ لند باندې خرید و فروخت هم بندې او پدې باندې کنسټرکشن هم بندې. پدې خلکو د نوټس چې کوم دوی ته لیګلی ملاو شوي دي په هغې باندې دوی هېڅ قسم ته څه کاروایي نه کوله. پروینشل ګورنمنټ ډایرکشن هم دا رالل. پدې کې د سپریم کورټ ډایرکشن هم وو چې سټیټ لند چې چرته چرته دی هغه ریټریو کړي او پدې کې چې کوم دا اللیګل انکروچمنټ شوي دي دا ټول ختم کړي. نو دوی ته بیا مونږ فائنلي دوه ځله نوټس ورکړلې چې تاسو راشئ د خپل پوزیشن ایکسپلین کړي. خو دې خلکو زمونږ دا نوټس د ګورنمنټ ډایرکشن ډېر لایټ واخیستل. مرد خلاف مونږ کاروایی وکړله او کاروایی ایز پر قانون وشوله. دې خلکو چې اوس دا کوم اپروچ سٹارټ کړی دی چې دی کې دوی لګیا دي چې مونږ به احتجاج کوو یا سبق کوو هغه مونږ پراپر لینگویج کړی دی خپل آفس سیستم را غواړو. منډې باندې بیا دا خلک برازي ما سره بکینی.
د هنګوز ضلعی د ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک په خبره د ملکیت د قانون د سیکشن 15 له مخه د خلکو ته په 1992 کال کې د هغه وخت وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو ملکیتي حقوق ورکړي ول. خو په 2010 کال کې هنګوتا د وزیر اعلی پرویز خټک د سفر پر مهال د اعلان باوجود د هغه وخت صوبایي کابینه د دا ډول ملکیتي احکاماتو منظوري ورنکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ضلع د باړې اوسیدونکي وایي د آبادیو دننه د لګول شوو سټیل کارخانو لوګي د دوی صحت ته خطر پیښ کړی او ژوند یې ورته ګران کړی دی. دوی په خبره د دې کارخانو لوګي په کورونو او مارکیټونو کې خپریږي او د خلکو سترګې سوځوي. د ماحولیاتو صوبایي دروایي په دې اړه ګامونه پورته کړي چې دا کارخانې د هوا د چټلتیا ضد وسایل وکاروي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د باډې ځای وګړي وای هلته په بادیو کې د نن د سټیل کارخانې لګول شوی او په لوی مقدار کې ترې لوګای راخیږي او د هوا ککړتیا ورسره زیاته شوی. دوی وای په دې کارخانو کې د فلټر بندوبست نشته او په کار د آبادیو نه نورو ځایونو ته یوړل شي. د باډې یو فعال ګلنازر پردای مشال ریډیو ته وای
په بوډا کې کو کتلې شي د سټیل کارخانه تیرو پنځلسو کولونا دا په دا علاقه کې لګېدلی او دا د ټیم په ټیم سره په دا کې اضافه کیږي. په دا کې نور اضافي کارخونه لګي او چونکه تر اوسه پیرې د دغه د پوره څه قانون څه د انوایرمنټل یا د ماحولیاتو څه رول په دوه باندې اوسه پیرې نه اپلای شوی. او د بدقسمتۍ نه دا کارخونه د بوړې بازار په مین ایریا کې لګېدلی دي. دې نه به تقریبا او یو زر پورې آبادی چې کومه هغه ته ډېره زیاته متاثره شوې چې په هغه کې سکولونه دي. په دې ایریا کې هغه سکولونه ته ډېر زیات متاثره کیږي ځکه چې که سحر وکتی شي د سحر چې دی سټارټ والی بالکل د دې د لوګې د دې د ګرد په دې سکولونو د برا په دې بازارونو د برا په دې مارکیټونو کې خور شي او د دې نه یو قسم لا بدبوي زی د دې دومره یو خوند چې هغه سترګې سوځوي هغه مریت ترخه کوي.
د باړې د ځوانانو د تنظیم مشر زاهد الله پردی وای د سټیل کارخانو دی لوګې ډېر مشکل سره مخ کړي.
ډېر خطرناک ګرځي د ستور شپې بالکل جوړه کړی وي ټول غیر قانوني. دا چونګه د کارخونه ډېر سرمایه دور خلکو لري دغه سرمایه دور دی واجه دا بالکل څوک اوز نشي چتا ولای په دای لوکا کې چې کوم رهایی شي حالت دی. دا کا په کورونو کې نه نه کپړې وړې کې یا لوخي وینځي او بخاري پریری یا د سی وبوت خلو درمونه مرمونه پری دا کې سبوی ډېر سخت ګاند وي په دا لوخي ډېر سخت تور ګارد پروت وي په دا کپړو باندې ګارد پروت وي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایرکټر جنرال بشیر خان وای چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې نو اورګډه شوی نو موږ هلته اختیارات نه لرل. خو اوس مو ټولو کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او ریسارولو لپاره د جدید ټکنالوژي وکاروي.
د دې مخ کې دا فاټا کې و نو فاټا زمونږه سوبي سره نه و اوس زیاتره خلکو به کوشش دا و چې بس د بارډر نه بارډر سره خو بس د اتبا سره په جوخ درته ملونه ولګي او یقینا چې هلته کې دغه ټکنالوژي نه و رسیدلې. هغه ټکنالوژي د پاره چې کوم دی اوس موږ هغه ته نوټس هم ورکړی دی هغه کې ټول بس داسې دی چې چا کې بس هفته دوا پاتې دی چا کې میاشتې میں پاتې دی ټول په هغه ټکنالوژي لګیا دی. ان شاء الله دا غینه به یو پازیټیو امپیکټ راشي. صدا سي دي چې هغه لا اوس هم لګ کمې به ششتا لګیا دی موږ سره په مختلف سټیجز کې روان دي. ان شاء الله امید لرو چې دا وې دا ایشو به حل شي.
یو اندازې مطابق دا وخت یوازې په خیبر ضلع کې د سټیل جوړولو سبان دی شل کارخانه فعال دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
عوامی نیشنل ګوند د پاکستان له حکومت د کورنیو چارو د وفاقي وزیر اعجاز شاه هغه بیان پاړه سپنوي غوښتي دي چې په کوم کې نموړي په نامنوي کې د دې ګوند د غړو او مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن بل مسلم لیگ نواز ډلې ته د حملو د خطر خبرداري ورکړې وو. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. پښتون ژغورني غورزنګ وای د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي ژغ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په امیرانشاه کې جلسه کوي. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي وای افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه سیاسي او نظامی استفاده وسی. محمد عمر داوودزی دا سرګندونې د نومبر پر لومړۍ نیټه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په یو خبرونه کې کړې دي. دا لغوه وروسته دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیرونی ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی چې هند به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهم ریاستونو کې ترلاسه زیاتې غونډې کوي. په عین وخت کې د هغه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د نومبر په لومړۍ نیټه خپل توجه پنسلوینیا ته اړولې، کوم چې د هغه د بریا لپاره مهم ریاست بلل کیږي.
مشال ریډیو لن خبرونه او سرازو یو بل موضوع ته. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر پر 3 کیږي، خو تر 90 میلیونه زیات امریکایانو وار له مخه خپل رائے کارولې دي. دواړه کاندیدان اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه حریف جو بایدن هڅه کوي چې پاتې خلک د ځان ملګري کړي او د هغوی رائے کارونې ته وهڅوي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه میلیونه ووټونه د ډاک له لارې اچول شوي. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر پر 3 روښانه نشي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له ګل آیاس اورو.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه تمې خورا زیاتې دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشریز انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر په 3 پای ته ونرسي. د فلوریډا پوهنتون د سیاست استاد مایکل مکډونلډ وای
دا امکان شته چې کېدای شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاک یا پوستي د لارې خپلې رای کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېری خلکو تر نیټې مخکې ووټونه اچولي دي. تر اوسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاک له لارې ووټ لیږدولی دی. داسې اټکل کیږي چې دا ځل ښایي د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکوونکي وررسېدلي رای ګوري، بیلوي او کروالی معلوموي. په دې ریاست کې په بېساري ډول زیات ووټونه د ډاکخانو له لارې استول شوي. د کالیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای
موږ هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلی. زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولی. نو موږ ټول معلومات په بېلابېلو ډیټابیسونو کې ساتو او بیا به یې د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجې به یې تیارو. زه له نتیجو نشم خبرېدی او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولی.
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سي د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطې لري. په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصاً د رای په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاک له لارې رای وشمیري. ځینې ریاستونه تر انتخاباتو وروسته هغه رای شماري چې د نومبر تر 3 مخکې ورباندې د ډاکخانه ټاپه وي او تر نیټې وروسته انتخاباتي مرکز ته رسیدلی وي، خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نشماري. د نیویارک ټایمز ورسپانې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله خولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر تر څلورمې پورې نتیجې اعلان کړي، خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي څو ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونل وای،
امریکا د انتخاباتو مرکزی کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیزې چارې پر مخ یوسي. ان د ایالتونو د نن تاسیبینه چې پر خورا ټیټه سطح د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي. همدار عمل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک له لارې ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به یې شمیر ډیر کم وي. نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیر میری خودنه به زیات وخت ته اړتیا ولري.
د انتخاباتو سارونکو وای د ریپابلیکن ګوند پلویانو پرتله د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاګ لاري رای کارولې دي. نو همدا وجه ده چې کله د پوسټي رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي. نو امکان شته چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تر انتخاباتو وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګډون کې وبريخي، خو تر هغې ساتونه یا ورځې وروسته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ورسخه مخ کې شي. د امریکا انتخاباتو لپاره د رویټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای،
So the first bit of data, the first reports we're going to get out of places like Pennsylvania.
مخای لومړی رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې پکې به د ریپابلیکن ګوند هغه پلویانو رای شمیرل شي وي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وي. نو له دې وجبا تر یو څه وخته په هغه سیمو کې ټرمپ ګډون کې ښکار شي، خو ورسته به د ډاک لارې استولي ملیونونه ووټونه شمارل کیږي. نو موږ ته معلومه ده چې هغه ملیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند کوي پلویانو دي.
But there's still going to be, you know, millions of mail-in votes that have yet to be counted, and we know those mail-in votes are strongly democratic.
د امریکا په پیچلې انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري. دا هغه استازي دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشری غټون کې نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوی وي. په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو ذاتی رای ګټلی وي. د نومبر په دریمه او تر هغې وروسته ورځې بعد امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیات ووټونو غټون کې وبريخي، خو دا نتیجې به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستۍ نه بلل کیږي. په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر اتمه ده. تر همدې نیټه باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولې لانجې هواري کړي. په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی. که د رای شمیر وخت هم واخلي، د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري، خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېرې د غیر متوقع حالاتو تمه هم ښایي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندرې جادوګرې
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د نګورنو کارباخ په لنجبنه سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا جګړه شپږمې اونۍ ته رسیدلې ده. آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداري کې له دې سیمې د ارمینایي ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. الهام الیف ویلي که د رواني کشالې د حل لپاره خبرې نتیجه ورنکړي، د آذربایجان ځواکونه تیار دي چې د جګړې تر پایه وجنګیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې ارمینیا او آذربایجان یو بل پر عامو سیمو په بریدونو تورنوي. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د رواني جګړې په اړه تازه خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نور لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیې له وهیات سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمې اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28مه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې له پیله ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي، خو دا سیمه رسما د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې یو نوی ملکیان وژل سوي او څلور سوه نور ټپیان سوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحي بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړی چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال په نګورنو قرباخ کې د روانې لانجې په اړه خواشیني وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه نګورنو قرباخ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډېره غموونکې ده.
په نګورنو قرباخ کې ارمنی ټبری رهبری پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپه یې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړي دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومولی ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د رواني کشالې د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنه کړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان په هلمند، روزګان او کندهار کې د وروستیو جګړو له کبله تر 11 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي. که له یوې خوا په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې هم زیاتې شوې دي. بې ځای شوي خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د دوی د حالت په اړه تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې چې د هلمند یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي. په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې مېرمنې په څیر ډېر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپناه چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي، د داد کې ماړولي وروره شپږ کټې په یوه سرای کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې او خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مرګر د باندې پرېوځه نغاړکۍ خرتلې ده موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لانه دي راایستلي.
هوا سړه سوی خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سوي کورونایو شمیر نږدې 10,000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورونایو شمیر شاوخوا 10,000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سوي کورونایو سروې پیل شوی ده.
هلمند در حدود 7,000 خانواده هموطن
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2,000 زیاتې کورنۍ سروې شوې، له 1,400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1,600 خانواده کمک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1,500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوالو نهادونو او سازمانونو غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیر اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي وین احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړې دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلي مرستې ولېږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
مشال رادیو د اردوونکو د افغانستان د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو په ولسی غونډه کې د افغانستان د اوسنی نظام ملاتړ کړی او حکومت یې غوښتي چې د نورو ولسوالۍ په څیر دوی ته هم پراختیایي روغتیایي او تعلیمي پروژې پلي کړي. د ننګرهار چارواکو ژمنې کړي چې په راتلونکي مالي کال کې به د ولسوالۍ ته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې پوره پام وکړي. پچیرګام لومړی د طالبانو بیا د داعش وسلوالو په واک کې و خو تر ولسی پاسون وروسته پکې اوس امن دی. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د نومبر په لومړۍ نیټه د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د یو شمیر سکتوري رئیسانو په ملتیا پچیرګام ته ولاړ او هلته یې په ولسی غونډه کې د خلکو ستونزې واورېدې. ولسی خلکو له چارواکو وغوښتل اوس چې په پچیرګام ولسوالۍ کې امنیت قائم شوی د نورو ولسوالیو په سیر دی پکې پراختیایي پروژې پلي کړې شي. دې غونډې ته د سیمې یو تن قومي مشر عبدالوکیل ملکزی په خپلو خبرو کې وویل
پچیرګام هغه ولسوالی ده چې پرانه شوې ده خو جوړه شوې نه ده. زمونږ په لسګونه شهیدان دلته شوي دي، زمونږ کورنۍ دلته بې ځایه شوي دي، زمونږ کورونه په بمونو لګېدلې دي، زمونږ کورونه د دولت د مخالفینو د خانه ویجاړ شوي دي. نن د سولې فضا دلته جوړه ده او تمه درنه لرو د پچیرګام ولسونه خپل وړاندیزونه تاته د باسازۍ په باره کې کړي.
قومی مشر شفیق الله مشفق د پراختیایي پروژو د پلي کېدو ترڅنګ له چارواکو غوښتل چې د سیمې تعلیمي یافته ځوانان په دولتي ادارو کې په کار وګماري.
من ته صرف دومره وکړې چې نورو ولسوالیو کې کومې پروژې پلي کوئ د هغې معادل دلته پلي کوئ، دلته بیا داسې کار وکړئ چې په کومو منطقو کې کار ته ضرورت دی هغلته کار وکړئ. دغه ولسونه استعدادونه لري، په یو نیم ځای کې ځای په ځای کړئ. ګوره ماستران لرو، لسانسه لرو، چرداپا سمچي غرنډه لرګي راوړي، هغه خرڅوي. اوبو ته ډېر ضرورت لرو، که دغه تنګي کې ذخیرې جوړې شي بیا ډېرې اوبه لرو، دا بیا نور وختونو کې موږ ته کار کوي، دغه ټوله منطقه به شنه شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ژمنه وکړه چې راتلونکي مالي کال کې به د متوازن انکشاف په برخه کې پچیرګام ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي.
ما د معارف مشکلات تاسو یادوري وکړه، ټول مې یاداشت، تکراروم، جهاد برخه مو وکړه، ټول مې یاداشت، د پولو پولو چکو د سړک مو وکړه، ټول مې یاداشت. د دروغ وعده زکه در سره نه کوم چې د څوارلسم کال بودیجه په دې ورځې کې ترتیبیږي، موږ به خپل مرکز کې وګورو، خزانه به وګورو چې څومره امکانات لرو، بیرته به د ولسوال او منصوبینو له لارې درته پیام ورسوو چې کومو پروژو باندې سږکال کار کوو. د پچیرګام برخه به پکې ځکه چې د کلونو کلونو راهیسې ورته نه جلال آباد او نه کابل توجه کړی، دا ځل به زه ورته توجه کوم.
پچیرګام چې د سپین غر په لمن کې پرته ولسوالي ده، د پاکستان قبایلي سیمو سره 10 کیلومتره پوله لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ولسوالۍ په توره بوره کې اسامه بن لادن مرکز جوړ کړی و. ډیری سیمې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي او په دې وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ولکه کې وه. خو دوه کاله وړاندې چې د ولسي پاسون کوونکو په نتیجه کې دغلته امنیتي پوستې جوړې شوي، ورسره ټوله ولسوالي امن شوي، خلک یې د دولت نه د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د سعودي حکومت ویلي د بهرنیو کارګرانو په اړه په خپلو قوانینو کې بدلون راولي او په خبرې چې له دې کار سره به د هغوی کار، روزګار او ژوند ښه شي. په سعودي عرب کې میشت کارګران وایي د حکومت دې ممکنه ګام ته خوشاله دي. په سعودي کې له کلونو راهیسې یو کاروبار کوونکي وایي د سعودي حکومت دا ګام به پخپله سعودي عرب ته هم په یو شمېر برخو کې ګټې ورسوي. وروال کاکړ د موضوع له تفصیل سره.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کارګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر ښېګڼې وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کارګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام له مخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کارګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدید بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشته او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډي تو ویل دوی داسې نه غني چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. د ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
دومره پابندی کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوی وي یا خو بدی نو دته اجازه نه وي. دای بځکه دغه دوه کاله یې خپل سره اگریمنت یا دو نیم کال نو دوه کالو کې بعد چې کله د وخت پر کړی نه نو دته اجازه نشته چې د کلی تلار شي. ڈیوٹی کوٹا دا بزدا بزدائی بدل توسیگی.
نور رحمان داوڑ وائی لاتی روچا باندی یول سکال رائیسی پا سعودی عرب کی داسی مزدوری کوی چی دا دا پاوینا هر چی دا کفیل پخواشا او ناخواشا پوری تڑلی دی.
کفیل پرتا مونگا تقریبا بازار تام نشو تللی لکه چرتا مطلب دا یو خار نبل خار تا تک وی نو دیتا بارا با هم مونگ کفیل نا اجازه غواړو بلکه آها با پا دیر مینت بنده مونگ تا اجازه را کئی اول خو بارا کئی نا که بیای را کئی نو دیر زیاد مینت پا غواړی دیر زیاد دا لاست پی با مونگا نیسو چی گنیز مونگا کار ده مثلا در ریاض نا جدیتا زمان نو دا تکم مونگ تا دیر گران ده نو دا کفیل پرتا خو مونگ سام نشو آلتا آخیستر.
نور رحمان داوړ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د ده په وینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسۍ کې اصلاحات راشي مطلب بدلون پکې راشي نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. ولې چې مونږ به اله پرواز کول شو مونږ به پخپله مرضی باندې کار ځان ته ټاکلی شو که مونږ دکان کوو که مونږ گاډی ځان نه اخلو که مونږ نور مشینری اخیستې شو نو دا یو ډیر ښه خبر دی او مونږ ورته ډیر زیات خوشحاله یو. خدای دې دا هسې وکړي خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډیر درون هرکلی کوي ښه به خوشحاله وي او خدای دې وکړي چې دا هسې وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو 30 کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي کچېری د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپل دوی ته هم په یو شمېر برخو کې ډیر ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم د غسی او بیا د اوسنۍ چکم ولیاحت دی یا د اوسنۍ باچا چکم زوی دی نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري او 2013 هغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب دپاره او دا هغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې په میډیا اوریدلې دي چې دا ملک سبب یا د یورپ نه خلق ته کارونه او د روزګارونه په دغه سلسله کې راځي، نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره ملاد یو کی چې هغه به د دې د پاره مخې او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې د هغه د پاره مخې.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې دې هیواد په دې ورستوي کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقوقو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج د شمالي وزیرستان تر ټولو لویه تعلیمي اداره دیږي. دا کالج د زربیاز په عملیاتو له وجه تړل شو، خو دا مهال بیرته فعال شوی دی. زمونږ خبریال عمر وزیر د کالج له پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کالج د اوسنی حالت په اړه پوښتنه کړې ده.
بجنګ شه ډیر هر شي نقصان شي، دغه رنګ دغه درې ته نه ری درې سره نقصان رسیدل او سم خو بیا دینه بعد میجه په دا پس کوششینه وکړل. میجه مطلب لکه هر یو دار وټه کو آرمی میج ډیر مشکوري اغه ډیر مطلب لکه میج سره امداد وکړو ګورنمنت او ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن د کالج ته یو پروجیکټ میج راوړلو او نن الحمدللہ چې د میج کالج په پښه بیا وی لوړ دا او پانا بهترین میج رنوویټ کړه دا هاسټل فنکشنل دی کلاسینا بالکل فل لاگی ټول ټیچرز حاضر دي.
میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج نشپړه سم کمیټه ګری دي په دې کې
یو ډپارټمنټ تام سره پولیټیکل ساينس فلریش صحیح نشو، حالات په خرابول لاګیا 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 چې زربزه پرغلو اس په دې نه بعده پاته لاګی ان شاء الله چې ایغه پروګرس په سرنګ وي، خو فی الحال ایغه داخلي نه دي شری.
په وزیرستان کې پانتون نشتا یعنی یونیورسيټي، آیا ضرورت څومره دی چې دلته جرنالیزم هم پورا ډیګری په دې کې پروګرام شروع شي، پولیټیکل ساينس، پښتو څنګه، د سنور چې کم ډپارټمنټ سی واغه د پاره تاسو سغوختنه هم کړی دي منډه موهلې دي
ګور یونیورسيټي چې کوم ریکوایرمنټس دی ادا جی پراکیږي سټوډنټس ډیر دي. دوه درې ډپارټمنټ موته دا ویلی شوی یادي فلال کا دوه درې ډپارټمنټ میجا په دا پوسټ ګریجویټ کالج شي شریکی دا به ته ابزارب کې دا غا کلاسینا ملاسینا موچ بالکل ان شاء الله د مو سرشتا غا امید ده چې دا دوه درې ډپارټمنټ کې دای شي داجی کا شری شي.
میران شاه دغه پوسټ ګریجویټ کالج کې زیاتره د غلرو پرتو سیمو خلک دي، د تاخیل رزمک چې هغه بیا دلته پاتې کیږي هم په هاسټلو کې، داسې کمه کمه شتا په دغه کالج کې چې هغه تاسو غوښتنه لري
خامہ خداس شتا چې مطلب لکه بجلی دو یہ بدی کدا جی کالج سره یو لائن تیر دا چیغه تا ایکسپریس لائن ورته وی میش دا ریکویسٹ کی چې دې لائن میش ته بجلی روکي او په میش باندې دا خصوصي تو سمرا ونی وکي.
تاسو دا الکانو دغه کالج پرنسپل یې دلته د انجونو هم کالج دی په میران شاه کې، د انجونو په سایډ سومراغه تعلیمی تند زیاته شوه دا یا سومراغه فعال دی اوس؟
یو شای مونټ کړه دا چې دا آی ڈی پیز نو واپس میج رغلی عام خلق بچیوں نے اسکول ترونه کړی دی لکه آ خلق چې به بچیوں نے تعلیم داس غنلو چې مطلب لکه دا نه دا پچار کنه، خو آ خلق کې زیس وینا چې هغه خپل بچیوں نے موټری نه ورتنی ولی یا نه رڅو چین چې یو غا ورتنی ولی دی او ایرونه کړی دی، او دا ډیر پوزیټیو سٹیپ ده.